ډیره مننه نیمی صاحب ستړی مشه قدرمنو اوریدونکو تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. د اوسری رادیو په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې د افغانستان د قانون وزارت وایي چې د ټاپي پروژې تخنیکی چاري او د غراس د سروي کار بشپړېدو ته نږدې شوی دی. په دې خبرونه کې پر نورو موضوعاتو سربیره دوه اونیس پروګرامونه هم لرو. لومړی د دې ساعت خبرونه. د پاکستان پوځ وای پر ډیورن کرښه باندې ځن سیم د لګولو کار راتلونکي کال بشپړ کړي. مصر د افغانستان د حکومت او طالبانو د خبرو ملاتړ وکړ او په فرانسه کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټي شوې دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان پوځ وای پر ډیورن کرښه د غزن سیم د لګولو کار به په 2019 میلادي کال تر پای په پوری بشپړ کړي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د سرحدي قواو ډګروال محمد شهزاد ویلي چې د دې پروژې نیمایي برخه یې بشپړه کړې ده. په همدې حال کې د پاکستان د ځکنیو ځواکونو د ترمینلونو عمومي مشر ډګروال عزیز خټک ویلي چې پر ډیورن د نظم له ټینګېدو سره به له افغانستان سره تجارت هم وده وکړي.
سٹارٹ د دواړو ملکونو د دې کنسلټیشن نو ورستو څلور گاڑی په ټرایل بیس باندې لګلیو. د ټول گاڑی چې کم خالی گاڑی راځي د 200 ته ورسېدو او د ټولو په مدد سره ان شاء الله ولزی ضرب منګه د 500 گاډو ته ورسو.
لبل خدا ازاری رادیو خبریال په خوست کې وای چې افغان چارواکو ویلي چې پر غلام خان بندر به د شپې لخوا هم د تجارتي مالونو انتقال ته اجازه ورکړي شي. د افغانستان حکومت په زلونو د ډیورن پر کرښه د افغان سیم مخالفت کړی او وای چې په دې اړه پریکړه د ولسونو حق دی. په فرا ولایت کې د یو پوځي هلیکوپټر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنوی ته وسپارل شول. د روان کال د اکتوبر په 1 نیټه د ملي اردو یو هلیکوپټر چې د فرا له اناردرې ولسوالۍ څخه د هرات شینډن ته روانه وه ولوېده او 15 تنه پکې ووژل شول. د 201 نمبر ظفر قل اردو په خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره شوه ویل شوي چې د جسدونو د مندلو لپاره د فرا په اناردره ولسوالۍ کې پوځي عملیات وشول. د دوی په وینا په اناردره کې په پوځي عملیاتو کې 8 وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. په کابل کې د مصر سفیر هانی مصطفی ویلي چې حکومت یې له دې بهیر سره همکاري ته تیار دی. دا لومړی وار دی چې د مصر حکومت رسمن په افغانستان کې د طالبانو او د افغانستان د حکومت د سولې د خبرو په اړه خپل دریځ څرګندوي. دا خبرونه لازاجی رادیو اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به راتلونکي اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. پاکستانی رسنیو نن یک شنبه وویل چې قریشی د امریکا د هغو هلو ځلو په لړ کې افغانستان ته سفر کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د پاکستان د همکارۍ د جلبولو په خاطر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په ملتان ښار کې وی غونډې ته وویل پاکستان د داسې سولې د بهیر هیله لري چې د افغانانو مشی او مالکیت وی. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړ واسکټو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. راپورونه وایي چې پولیسو پرون شنبه د اعتراض کوونکو پر یوه ډله چې د فرانسې د جمهوري ریاست د ماڼۍ په لور روان ول د اوښکې بهیونکي ګاز استعمال کړه او هغې له سیمې وشړل. د راپورونو له مخې لږ تر لږه 340 تنه نیول شوي دي. په پاریس کې درې اونۍ وړاندې یو شمېر خلکو پر تیلو د مالیې د زیاتېدو پر ضد اعتراض پیل کړ. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون سمبر په 15 منټه زیړ واسکټو اعتراض کوونکو ته ډاډ ورکړ چې پر چیلو د مالیې د زیاتولو پلان لغوه کوي، خو اعتراض کوونکو خپل غوښتنې زیاتې کړې دي. هغوی غواړي چې حکومت د شتمنۍ او منځنۍ طبقې د خلکو ترمنځ د اقتصادي توپیر د کمولو لپاره کار وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ په اداري برخه کې د لوړ رتبه چارواکو بدلون پیل کړی دی. ولسمشر ټرمپ پرون شنبه د کیلی د تک خبر خپور کړ او ویل چې په یوه یا دوو ورځو کې به د هغه پر ځای بل څوک وټاکل شي. جان کیلی د امریکا د سمندري ځواکونو متقاعد جنرال دی. هغه د جولای په میاشت کې د ټرمپ د دفتر رئیس ټاکل شوی و. او په روسیه کې د بشري حقوقو یو پیژندل شوی فعال لودمیلا الیکسووا مړه شوه. هغه د مرګ په وخت یو نوي کلنه وه. انټرفاکس خبري اژانس پرون شنبه د روسیې د بشري حقوقو د شورا مشر میخایل فیدوتوف له خولې ولیکل چې لودمیلا الیکسووا د ماښام په 9:30 بجو مړه شوې ده. د هغې د مرګ دلیل نه دی څرګند شوی. مسکو ټایمز الیکسووا په روسیه کې د بشري حقوقو مور بللې وه. هغې له 1980 میلادي کال راهیسې د بشري حقوقو په ملاتړ کمپاین کاو. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د رواني خبرونه په دوام کې د قانون وزارت وای په افغانستان کې د ټاپي پروژې تخنیکی چارې بشپړېدو ته نږدې شوې دي. د امریکا ولسمشر یو داسې جنرال لوی درستیز نومولی چې په افغانستان کې د پوځي خدمت تجربه لري. د پکتیکا قومونو د جلغوزو او نورو ونو د وهل کېدو د مخنیوي لپاره جریمه کیښوده.
ځنغوازي باندې موږ پانی لاکاب کال منځای والا 500 افغانۍ کناختاري وو یو نکړو په دې باندې اتحاد وکړو اتفاقم وکړو.
له درو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د اورزګان ولایت مرکز ته هوایی الوتنې پیل شوې. خو د دې ولایت اوسیدونکو وایي
د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نس کېدلای.
هر وار چې غټ هاي اثر اغلی د مرد قندار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او همدارس حقیقت سره اته بچي او و دقیقې د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي او هم د ازادي رادیو مطالب لوستلی شي. زموږ ویب پاڼه ته مراجعه وکړي azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هیواد په افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې اړوند تخنیکی کارونه او د سروې پړاوونه پای ته نږدې شوي دي. د دې وزارت وایند عبدالقادر مطفي ازادي رادیو ته وویل د دې سترې حیاتي پروژې کار له نقشې سره سم په مخ روان دي. د اداره په کتو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي د دې وزارت کارونه پڅ دي. د موضوع تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې واوري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت چارواکي په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د پاموړ کارونو د ترسره کیدو خبر ورکوي. د یاد وزارت ویان عبدالقادر مطفي د شنبه پورز ازادي رادیو ته ویل د پایپ لاین د مسیر د چاپریال ساتنې او پټې نورو تخنیکی برخو کې کارونه ل 90% ډیر ترسره شوي. خو د دې پروژې د عملی پیل د نیټې پاړه څنوي
در بخشای متعدد در
دیوی مونږ په ډیرو برخو کې د کار د تطبیق په حال کې یو. په دغه پړاو کې په تخنیکی چاپریال او هغو سرویګانو په برخه کې خپل پرمختګونه لرو چې د پروژې لپاره مهم دي. دا په داس حال کې د چې د هرات د قانون او پټرولیم رئیس ضیاء الحق پوپل نګدې دوه نیمه میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه پروژې عملی کار د میزان په میاشت کې پیلېږي. په افغانستان کې د ټاپي پروژې کارونه د روان کال د فبروري په میاشت کې د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو د پاکستان د صدر اعظم او د هند د جمهور رئیس د مرستیال لخوا د هرات په ولایت کې پرانستل شو. ټاپي هغه پروژه ده چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته لیږدوي. دا پروژه په کال کې د 3.5 میلیارد متر مکب ګاز د لیږد ظرفیت لري چې افغانستان بیا له دې لارې هر کال د 400 میلیونه ډالرو ترانزیت حق ترلاسه کوي. افغان چارواکو ویلي چې دا پروژه 2000 افغانانو ته د کار زمینه هم برابروي. د دغه پروژې نه لیکه له ترکمنستانه تر هندوستانه پورې شاوخوا 2000 کیلومتره اوږدوالی لري او په افغانستان کې د هرات، فراه، نیمروز، هلمند او کندهار له ولایتونو تیریږي. لدې وړاندې د دغه پروژې د امنیت په اړه هم اندېښنې مطرح شوې، خو د افغانستان د قانون او کورنیو چارو وزارتونه په دې اړه اندېښنې بېځایه بولي. له دې سره ځینې اقتصادي کارپوهان له ډلې استاد سیف الدین سیحون په دې باور دی چې د قانون وزارت سست اقدامات د دغه پروژې د ځنډ سبب شوي دي.
در انجام یا به ثمر رساندنش خب تردید وجود نداره، اما
دیوی د پروژې په بشپړېدو او کار ختمولو کې شک نشته، خو ځینې ستونزې هم شته. د قانون وزارت ځینې پڅ کارونه او اداري ستونزې د دې سبب شوي چې د ټاپي پروژې کارونه اورو پر مخ ولاړ شي. ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې دا پروژه د اقتصادي ودې، کارموندنې، امنیت او د سیمې هیوادونو سره په نښلولو کې مهم رول لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ جنرال مارک مایلی د لویو درستیزانو د ګډې کمیټې مشر ټاکلی دی. د امریکایي جنرال به په افغانستان د امریکایي جنرال په افغانستان کې پوځي خدمت کړی دی. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
جنرال مایلی په وروستیو درېو کلونو کې د امریکا د اردو قومندانو، هغه به د جنرال جوزف دنفورد پر ځای کار پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ پرون پر ټویټر له جنرالانو مارک مایلی او جوزف دنفورد څخه مننه کړې او ویلي دي چې د قدرت د انتقال لپاره به نیټه وټاکل سي. جنرال مارک مایلی شپېته کلن دی او له پرنسټن پوهنتون څخه فارغ شوی دی. هغه په افغانستان او عراق کې د پوځي خدمت سابقه لري. جنرال جوزف دنفورد هم مخکې د امریکا د مرین ځواکونو او بیا په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو قومندان و. د جنرال جوزف دنفورد د خدمت دوره د 2019 میلادي کال د جنوري په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. دا تغیرات په داسې حال کې اعلامیږي چې د ولسمشر ترامپ ادارې په افغانستان کې د امریکا د ولس کلنې جګړې د پای ته رسولو لپاره هڅې زیاتې کړي دي. جنرال دنفورد د نومبر په ولسمه په کاناډا کې یو امنیتي غونډې ته ویلي و چې وسلوال طالبان د شکست یا ماتې په حال کې نه دي، خو آیا وسلوال طالبان د بری په حال کې دي؟ په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت امریکایي جنرال سکات میلر تېره اونۍ د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
This will not be won militarily. That's on the Taliban.
برای له پوځي لارې نسی ګټل کېدلای. دا خبره د افغانستان د پوځ او طالبانو برخه کې حقیقت لري. وازی د چی سیاسي جوړجاړی باید وشي. د امریکا حکومت د افغانستان د جګړې د پایترسول لپاره سیاسي هڅې هم ګړندې کړې دي. د امریکا حکومت په افغانستان کې د کال تقریبا 15 میلیارد ډالر پر جګړه لګوي چې د مالی ورکوونکو لپاره لوی اقتصادي بار ګڼل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته په دریم سفر کې د جمعې پورې له روسي چارواکو سره کتلی دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی چې زلمی خلیلزاد د جمعې پورې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال ایګور مورګلوف او د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره خبرې کړې دي. رپورټونه وایي چې دواړو خواوو په افغانستان کې پر وضعیت او د حکومت او طالبانو د مذاکرو د پیل لپاره د روسیې او امریکا پر همکاري خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به په بلجیم کې حمله چارواکو سره وګوري. بلجیم تیره اونۍ د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې کوربه و. دا یادونه ورده چې وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره د مخامخ خبرو امکان رد کړی دی.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د سولې د شورا مسؤلان غواړي د قومي مخورو او دینی علماو په مټ وسلوال طالبان د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅوي او دا ولسوالۍ امن کړي، خو خلک له چارواکو غواړي چې د سولې د پروسې د بریا لپاره به طرف استازی وټاکي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واوري.
دلته د کندهار شارل وی دسته د میوند پولیسوالي کې د سولې پاړه په جوړه سوي غونډه کې د داغه ولسوالي وسیدونکو د سولې شورا استازو ته د سولې په برخه کې خپل وړاندیزونه وایي. دوی وایي له جګړو ستړي سي او نور غواړي وسلوال افغان دولت سره سولې ته وهڅوي. سردار محمد او محمد اغا د نور په استازي توپ د وسلوال طالبانو وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي او روان ناورین ته د پای ټکی کېږدي.
سولې کې خیر دی،
هر شپه هر ورځ لا در بدری دا څلور لسیزې چې کوم په دنیا کې لوړ زورواکه قدرتونه دي داس سلاوی چاغو جوړ کړی دی هغه ټول په افغانستان کې استعمال کړی دی که شرق دی که غرب دی.
په عین وخت کې د کندهار د سولې شورا چارواکي وایي هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي په امن کې بوي. د کندهار د سولې شورا رئیس شیر محمد حکیار وایي له شخصي جرمه پرته ټول وسلوال د سولې له پروسې سره یوځای کیدلی سي او خوندي بوي.
هغه لار چې الله وایي په هغه لار به سره ولاړ شو چې هغه صلح ده. زه د هغې ضمانت کوم دوست، هر څوک چې دی تور رنګ لري که سپین رنګ لري که جګ دی که کردی دی، یو شی چې زه نه کوم د دی هغه دا نه کوم چې یو سا شخصي جرم کړی دی د یو چا ورور یې وژلی وي، موږ د هغې ضمانت نه کوم.
میوان د کندهار په لویدیځ کې له ګاونډي هلمند سره پر پوله پرته ولسوالي ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو او نامنوي خبرونه ترلاسه کیږي.
د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزو د ونو د وهلو په وړاندې جریمه اعلان کړې ده. هغوی د جلغوزو ونو او نورو ونو ته توجه وروسته لدې زیاته کړه چې حکومت د جلغوزو صادراتو ته پاملرنه واړوله. خلک وایي چې که چیرې څوک د جلغوزو ونې ووهي نو سخته جریمه به ترې واخلي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واورئ.
ورسته الله غی چې افغان جلغوزی له افغانستان څخه د افغانستان په نوم د چین تر بازارونو ورسیدل، دغه بارزښت میوې ته په هیواد کې دننه د خلکو پاملرنه پډيري دوده. په یو تازه اقدام کې د پکتیکا د زیړو کولسوالۍ اوسیدونکو د جلغوزی ونو او ځنګلونو د ساتلو لپاره ولسی تړون کړی چې لمخې یې کڅوک ونه وهي نغدي جریمه کیږي. د یاد ولسوالۍ د اورجان کلي یو قومي مشر زمیر خان زادران ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې د ځنګلونو وهل په یو معمول بدل شوي، خو په دې وروستیو کې دوی د یوې جلغوزی ونې په سر نږدې یو نیم لک افغانۍ جریمه ایښې ده.
کام په اتحاد باندې زون واجی باندې مو باندې کا پاکستانی کالدار قیمت ولا زوج کا منځه والا 3000 افغانۍ کناختاری وو یو نه کړو پوي اندا د پاره به مو ګټه اوس نه اخلو اوس په دې باندې اتحاد وکړو اتفاقم وکړو.
د سیمیزینو نور مشرانو لډلی حاجی زالف او ملنګ ازادي رادیو ته ویل په پریکړه کې دا هم ویل شوی چې د جریمه پیسې به په کلی کې د زده کړو په عامولو او ټولګټو نورو کارونو لګول کیږي. قومي مشر زمیر خان زادران وی دوی په سیمه کې شاوخوا شپږ سوه کورونه اوسیږي چې له دې وړاندې یې د سوځېدلو ډیر لرګي له خپلو میلو برابرول. دی وایي دا کار به تر یوې مودې د خلکو ژوند تریخ کړي، خو په اوږده مهال کې د خلکو روزګار غوړولی شي. د جلغوزیو ونو د ساتلو لپاره په سیمه ییزه کچه دا اقدام داسې وخت کیږي چې افغان حکومت د لومړي ځل لپاره د تیرې عقرب میاشتې په 15 نیټه په رسمي ډول له هیواد څخه بهر چین ته د دغې ارزښتناکه میوې د صادراتو لړۍ پیل کړه. د جلغوزیو د اتحادیې مشر یحیا خان له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي دغه کار په افغانستان کې د جلغوزیو اهمیت او قیمت لوړ کړی دی. له دې سره د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت وایي د ځنګلونو وهل په افغانستان کې یوه جدي اندېښنه ده، خو د پکتیکا د خلکو دغه پریکړې خوشحاله کړې دي. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل دوی نه یوازې چې د قومي مشرانو د پریکړې هرکلی او ملاتړ کوي، بلکې هڅه کوي د خلکو د لا هڅونې په خاطر په هغه سیمه کې ځینې پروژې بکړي.
وزارت تلاش کوي چې د باغ ځایونو سي مسمر ځنګلونو شته احیای مجدد وکړي او د آبیاري په برخه ځینو پروژو لکه چکدمونو ذخایرونو پروژه تطبیق سي چې د ځنګلات آبیاري ښه شي او خلک او تولید کوونکي په ښه طریقه کولی شي چې ځنګلونه هم مجدد وکړي او د ځنګلونو ساحت ډېر وکړي.
دی وایي چین ته تر دې دمه 1500 میټریک ټنه جلغوزي صادر شوي چې ډېره برخې یې د پکتیکا، پکتیا او خوست له ځنګلونو وو. ښاغلی رستمی وایي د خلکو پاملرنه په هیواد کې د جلغوزیو د تولیداتو او صادراتو د ډېرېدو سبب ګرځي، کوم کار چې د هیواد ملي اقتصاد غوړوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د افغانستان پاره د څول ویډیو تفسیر درته اوروم. واشنگتن پوست رسپانی د امریکا د لوی درستیز جنرال دان فورد څرګندونې خبرې کړې دي. دان فورد ویلي د دې لپاره چې بیا له افغانستان څخه پر امریکا د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 په شان بریدونه ونه شي، امریکایي پوځیان باید په افغانستان کې پاتې شي. د امریکا لوی درستیز له واشنگتن پوست سره په مرکه کې وویل په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو حضور د تروریزم د مخنیوي لپاره ضروري دی او کني تروریستي ډلې به له امریکا انتقام واخلي. څو نورو ورځپاڼو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د امریکا او ناټو د پخواني عمومي قومندان جنرال ستانلی مکریستل د افشا شویو خبرو جزئیات خبره کړې دي. د لویدیځو ورځپاڼو پر اساس پامپیو له متقاعد جنرال مکریستل څخه پوښتنه کړې چې د افغانستان په اړه څه وړاندیز لري. په ځواب کې هغه ورته وایي چې نور نه پوهیږي، خو شداره چې لږ شمېر امریکایي پوځیان په افغانستان کې پرېښودل شي، ځکه چې که امریکا خپل پوځیان وباسي القاعده به بیا افغانستان ته راشي. څو نورو لویدیځو ورځپاڼو د کوچني میسي یا مرتضی احمدي په اړه لیکنې خپرې کړې دي. کوچنی میسي د غزنی د جاغوري ولسوالۍ د هغه ماشوم لقب دی چې د ارجنټاین د نامتو فوټبالر لیونل میسي کمیسې له پلاستیکي کڅوړي جوړ کړی وو او عکس یې دوه کاله پخوا په انټرنیټ کې بې شمېرو خلکو له یو بل سره شریک کړ. د ډیلی میرر ورځپاڼې له لیکنې سره سم د 2 کلن مرتضی احمدي کورنۍ وایي پر جاغوري ولسوالۍ د طالبانو د تیرې میاشتې د حملې له کبله مجبور شوی چې کابل ته لاړ شي. د مور ویلي چې په جاغوري کې ماشوم ښوونځي ته نه شوای تللی او د شپې له لورې به خپل کور ته نږدې د مشکوکو کسانو د پښو ترپای اورېده. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ له 3 کلونو وروسته الوتنې پیل شوې. لومړنۍ الوتکه پرون شنبه په ترینکوټ کې کښېناسته. د افغانستان د ملکی هوایي چلند د ادارې مشر محمد شاه حبیبي د ولایت د سفر په مهال وویل چې د الوتنې به له دې وروسته په نورمال ډول د خلکو د تقاضا سره سمې کیږي. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور واوري.
د اورزګان ولایت خلکو ته تر 3 کلونو وروسته دولت وتوانېدلې چې د وتلو هوایي لارې ورته خلاصې کړي، خو ځمکني لارې لا هم پر مخ تړلې دي. دا د کامیر په نوم یوه خصوصي طیاره ده چې تر 3 کلونو وروسته اورزګان ولایت ته راغلې، خو هغه هم تر ډیرو مرکو او جرګو وروسته. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمد شاه حبیبي خپلې ودغه ولایت سفر کړی وو. وی ویل چې د غلوتنی بلدی ورسته په نورمال شکل نظر د خلکو په تقاضا سره کیږي.
هدف د پاره اول دا چې پروازونه بیرته شروع شي. پروازونه د اورزګان ولایت ته چې رشته هم محروم ولایت او ان شاء الله زموږ وعده دغه ده. پر هغه وعده چې ما د سناتور صاحب سره کړی وو او د والی صاحب سره مو کړی وو چې په دې هفته کې به حتمی دا پروازونه نور په نورمال شګر شروع کیږي. دا خبره ما په خپل د کامیر هوای شرکت د مشرتابه سره هم کړی و او خپل پوره فشار پر اچولی چې دا کار به کوي او په هر رقم چې کوي شروع کوي به و خارج ته هر څوک پرواز کوي و غټو په ولایتو ته هر یو پرواز کوي. مهمه دا ده چې کوچنی ولایتو ته څوک پرواز وکړي. موږ چې نن راغلی یو په غټه تیاری کې راغلی یو، کنه یوازې دا چې پروازونه به ډیر سي تر څنګ به حاکمتونه لکه والی صاحب چول کېبتونه به هم راښته سي.
په ورته وخت کې د اورزګان د ولایتي شورا مسولینو او قومي مخورو د دولت له دغه اقدام څخه هر کلی وکړي، خو له دولت غوښتنه کوي چې د اورزګان او کندهار ترمنځ لوی لارې جوړته من کړي او ورته وجه رغوي. د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزي او مولوی حمدالله داسې وویل،
یعنی زموږ د لوی لارې بدیل هوایی پروازونه نس کېدلای، ځکه موږ په دې ټولنه کې ډیر غریب انسانان وینو، ډیر بیچاره انسانان وینو او هغه خلک چې دلته معاشات 15000 افغانۍ دی هغه بنو په طیاره کې څنګه ولاړ شي؟ صحیح دی، یو بخش د مشکلاتو به حل کی. سناتور صاحب ته مهیله داده، والی صاحب ته مهیله داده، ولایتي شورا، سناتور صاحبان، وکیل صاحبان، ټول او قومي مشران باید د کندهار ولایت د دولت د حکومت سره باید دا مشکل حل کی. موږ هر ورځ د دې لارې څخه زوريږو، هر ورځ موږ پر دې لار باندې تلپات ورکو، هر ورځ موږ د لار خرابېږي او مسیر تغییرېږي بل مسیر تاولي.
هر وار چې غټ هاي اتر اغلې دې مرد د کندهار د لارې مشکلات ټول ورته ویلې دي او ځوانان مر ټول پر قربانی کیږي.
لدی سره د اورزګان په هوایی ډګر کې د 3 میلیونو پارزښت د وی پروژې چاري هم پیل شوې. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداري مشر محمود شاه حبیبي په اړه داسې ویل،
ان شاء الله د خیره دا پروژه چې د نیمزا سو 3 میلیون افغانی د بودیجه و پرتلونکو وکال کې به دا تکمیل شي او هغه نیازمندیان یا ضرورتونه د هوایی ډګر وي هغه به د سرپراسي پاینده کې هغه الوتکې چې راځي کېدای شي مستقیما راسي د ترمینل وخت ولاړ وي. اوس مثال مسافرین د بس په طریقه باندې تر تیارې پر رسول کېږي دغه څخه وروسته به الوتکې کولی شي د ترمینل وخت ودرېږي او د هغه تر څنګ چې دلته مثال اداري دفاتر په نظر کې نیول شوی دی کنټرول ټاور په نظر کې نیول شوی دی.
له دې ټولو سره سره د اروزګان امنیتي مسؤلینو د هوایي شرکت مسؤلینو ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړي او غږ یې پر وکړي چې په ډاډه زړه خپلې الوتنې کوي. له تېرو شاوخوا 3 کلونو راهیسې وسله والو طالبانو د ترینکوټ ښار چار چاپیره محاصره کړې او دغه ولایتې غځېدلې لارې ټولې تړلې.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې د قوس د میاشتې له 12 نیټې را په دېخوا د دې ولایت په اړوندو سیمو کې د دولتي ځواکونو له لورې تصفیوي عملیات پیل شوي دي چې لا هم دوام لري. له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
په کندوز کې د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات جریان لري. د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې له 15 ورځو راهیسې د دې ولایت د مرکز اړوند سیمو کې د افغان ګډ ځواکونو د طوفان 21 په نوم تصفیه عملیات پیل کړی او لا هم جریان لري. په کندوز کې د پامیر د 3 فرقې درستیزوال سید قربان مسوی چې د دغه عملیات رهبری پر غاړه لري د دغه عملیات د پایلو په اړه ازادۍ راډیو ته وویل.
عملیات طوفان 21 در 3 مرحله در ولایت کندوز پلانګذاري ګرځیده. مرحله اولش در
د دې عملیات په پایله کې د بوله کول ناصریانو جرګزر او د نویانو سیمې دخمل له وجود څخه پاکې شوې دي او 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 4 تنه هم ټپیان شوي دي او تر څنګ د دخمل لس مهم سنگرونه تخریب او یو اندازه مهمات هم د دولتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر صفي الله محزنوي دوی په پام کې لري چې د ښار اړوند تصفیه شوو سیمو کې د امنیتي ګواښونو د کچې راټیټولو په هدف یو شمیر امنیتي لویې قرارګاوې جوړې کړي.
عملیات مشترک در همه شهر و د 4 اطراف شهر ولایت کندوز و ولسوالی ها ادامه پیدا میکنه.
دا عملیات به تر هغه وخت پورې دوام ولري څو چې د ښار اړوند سیمې په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه وي پاکې شوي او بیا وروسته د دې عملیات لمن د کندوز ولایت ولسوالیو ته غځول کیږي. بلخوا خلک د تصفیه عملیات د پیلېدو له کبله خوښي څرګندوي خو زیاتوي چې افغان ځواکونه باید د عملیات ترسره کولو پر مهال له پوره دقت څخه کار واخلي ځکه وسلوال طالبان د خلکو په کورونو کې سنګرونه نیسي څو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله وانه وړي. د کندوز هر اړوند جرګزر او د نویانو د سیمو 2 تن اوسیدونکو محمد رحیم او غلام سرور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
جنگ زو قوت را لذاتی وړې خورګار میدان سره وخت ده راوتلم او نور غوړم ساري ماریو پاتې شو زه حکومت نه دا غوړم چې کومه کوي زما دا
دغه دغه جنگ له لاسه دغه دره ورسې بیا څو په دغه ساحه کې کورونه ما به وځو پاتې او دغه جنگ د دواله ډل نه موږ دغه وختنه غوړم موږ بل غلا شي کورونه په دغه سیمه کې پاتې
خو وسلواله طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. دغه تصفیه عملیات په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې خلکو شکایت کړی وو چې د ښار اړوند په نږدې څنډو کې وسلوال طالبان شتون لري او ټینګار یې کړی وو چې د کندز مرکز لپاره ستر ګواښ بلل کیږي.
له بلې خوا په فاریاب ولایت کې یو سیمه ییز قومندان ولی محمد له لوږې سره د مخامخ کسانو د ژغورلو لپاره 40 آسونه حلال کړي دي. قومندان ولی محمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه شاوخوا 200 کورنیو ته د آسونو غوښې ویشلې دي. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
په فاریاب ولایت کې یو سیمه ییز قومندان ادعا کوي چې د پښتونکوټ ولسوالۍ اړوند د سرحوز کلی د طالبانو له لورې محاصره سوی او خلک د لوږې له ګواښ سره مخ دي. په دغه ولایت کې د ولسي پاڅون کوونکو قومندان ولی محمد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د تر اوسه شاوخوا 40 آسونه ذبح کړي او غوښې د کلي په خلکو ویشلې دي. هغه وایي د آسونو غوښې مو په هغو کسانو ویشلې چې بې وزله دي پلرونه یې له لاسه ورکړي او هم هغو ښځو ته چې مېړونه یې ایران ته مهاجر شوي ځکه مو آسونه ذبح کړل چې خلک له مړینې وژغورل شي. په ورته وخت کې د فاریاب د والي ویان احمد جاوید بیدار د یاد قومندان له لورې د آسونو د ذبح کېدو په اړه بېخبري ښیي او وایي که چیرې ولی محمد دا کار کړی وي ښه اقدام دی. تیره اونۍ د فاریاب سیمه ییزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې په پښتونکوټ ولسوالۍ کې سلګونه کورنۍ د طالبانو له لورې محاصره سوې دي. له دې پیښې یوه ورځ وړاندې افغان پوځیانو یوه ورځ روژه ونیوله او د غذایي موادو یو ورځنۍ ونډه یې د یاد کلي په خلکو ویشلې وه. په ورته وخت کې د فاریاب د سرې میاشتې رئیس محمد همایون عادل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسي پاڅون کوونکو قومندان تورن کړل چې په سیمه کې خلکو ته د بشري مرستو د ویش اجازه نه ورکوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د وسلوالو طالبانو نظر هم راواخلو خو بریالي نه سو. په ورته وخت کې په ولسي جرګه کې د فاریاب د خلکو استازی بشیر احمد تینج وایي چې خلکو د لنډ مهال لپاره له زیانمنو سره مرستې کړې. د نوموړي په وینا افغان حکومت او اړوند خیریه سازمانونه باید په عاجله توګه له زیانمنو سره مرستې وکړي. هغه وایي هره ورځ خلک سهار غرمه او د شپې لخوا اړمنو ته غذایي مواد ویشي خو دا د اوږد مهال لپاره نه شي کړی. د زیانمنو اړتیاوې زیاتې دي. افغان حکومت او نړیوالې موسسې دې لاس په کار سي او د دغه بشري ناورین مخه دې ونیسي. ښاغلی تینج وایي له پښتونکوټ ولسوالۍ سربیره د اندخوی ولسوالۍ خلک هم د جګړو له امله تر پوزې رسېدلي. خو د فاریاب د والي ویان وایي چې افغان ځواکونه له وسلوالو طالبانو په جګړه کې ښکیل دي او په سیمه کې د تصفیې عملیات هم روان دي.
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان پوځ وایي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار به د 2019 میلادي کال تر پایه بشپړ کړي. په فراه کې د یوه پوځي هلیکوپتر د لویدو په پیښه کې د وژل شویو کسانو 19 جسدونه د هغوی کورنیو ته وسپارل شوه. د مصر حکومت په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې د هڅو ملاتړ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي به راتلونکې اونۍ د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښه کېدو په هدف کابل ته سفر وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د زیړو واسکټونو د لرونکو اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د خټې شوې دي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي چې د دفتر رئیس جان کیلی به د روان کال تر پایه کار پای ته ورسوي. د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو په هڅو خبرې کوو چې په دې وروستیو کې پیل کړي. آیا دغه هڅې به د سولې د راتګ په برخه کې موثرې تمام شي؟
ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یوارې راواحد کړي.
د خلکو د دې باور په سیوري کې چې د سولې راتګ په نړیوالو قدرتونو او حکومتونو پورې تړي، د ځوانانو هڅې څه معنا لري؟
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې کنه غواړي، ځوانان یې باید وغواړي.
او په ټوله کې ځوانان د سولې د راتګ په برخه کې څه کولای شي؟
د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي.
د تاندې څنګه په دې خبرونه کې چې همایون هیواد جوړ کړي او زه فرشته غنی وړاندې کوم، همدا موضوع څېړو.
په دې وروستیو کې چې د سولې کیسې ګرمې شوې، افغان ځوانانو هم مټې رابډ وهلې چې په دې پروسه کې خپل نقش ولوبوي. څو میاشتې مخکې یو شمېر ځوانانو له هلمند څخه کابل ته د سولې په خاطر پلی سفر وکړ چې د دوی په غوښتنه د اختر درې ورځې د حکومت او وسلوالو مخالفانو ترمنځ اوربند هم وشو. ورپسې نورې غونډې او حرکتونه هم رامنځته شول چې غوښتنه یې په افغان وطن کې سوله وه. په همدې لړ کې د لیندۍ میاشتې په 13مه نیټه د افغانستان میډیټیک دفتر په هڅو د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې په نوم دوه ورځنی کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و چې د افغانستان د ځوانانو په ګډون د پاکستان، ایران او تاجکستان ځوانانو هم پکې ګډون کړی و او د سولې په اړه یې نظرونه سره شریک کړل. په دې کنفرانس کې د افغانستان د ځوانانو سفیر ګل احمد کمین د خپل کار د ډول په اړه وایي:
معمولا زموږ پروګرامونه دوه برخې لري. یو کنفرانسونه دي چې په هغه کې د واد د حکومتونو استازي ونډه اخلي، سفیران په غو کې ونډه اخلي، دی او یو مو عملی برخه ده چې پغه کې مشکوري فکرونه کو ناست لرو د نظرونو تبادله ده پغه کې یو لبل سرکشنو پر مهمو مسایلو باندې خبري سره کو په ساتو ساتو شپو شپو باندې پر باندې سرکشنو بل اخره اهداف ټاکو پر اهداف باندې باید مخته ولاړ سو زموږ اوسنۍ هدف ده چې هم دغه کانفرنسونه او دغه پروګرامونه نور له مرکزونو څخه د دوه درو څلورو هیوادو ولایتو ته وغزو.
خالد خان چې له پېښور څخه د سولې لرلید او د ځوانانو د ونډې کانفرنس ته راغلی وو باور یې دا و چې که ځوانان وغواړي د سولې د راتګ په برخه کې مؤثر کار کولی شي.
که وګورې په دغه خطه کې څوک په شمېره کې زیات دي، په هر ملک کې وګورې په افغانستان کې 15-15% ځوانان دي، همدارنګه پاکستان کې هم تقریبا 15% ځوانان دي. دغه ځوانان سره چې یو ځای کېني یو ځای خبرو کې کوم ستونزې دی لري دغه شان چې کوم د دغه ستونزو لپاره یو لایحه عمل جوړ کړي یو طریقه کار جوړ کړي نو یقینا چې دا به ډېر په ګټه وي چې دغه ځوانان سره یو بل وپیژني او دغه ځوانان د خپل مستقبل فیصله په خپله وکړي.
لا کوټه څخه راغلی ځوان فتح الله کاسی وای دا ډیورنګ کرښې دواړو غاړو ته پراته ولسونه د نورو د مداخلو ترڅنګ له خپلې لمنې هم سوځيږي او داسې ځینې کړۍ پکې شته چې خپله ګټه په جګړه کې ویني، خو هغه زیاتوي ځوانان باید نور راپاسي او جګړې ته نه ووایي.
خو نن دا فیصله باید په کار دادی که افغانستان وي که پاکستان وي، پر دا سیمه باید یو سخته فیصله وکړي چې باید موږ چې دی په دا سیمه کې اوس دا نور نفرتونه نسو برداشتوای. د خارج کوم مفادات په دا ریجن کې موږ دا په کار دي د هغې نه ووزو او خپل مفاد ته وګورو چې موږ ګټه پسه کې ده. نو که ګټه په دغه کې ده چې په دا سیمه کې امن راسي، امن کرالی خو ځوانان خوشحاله کېږي، که ځوانان خوشحاله کېږي خو مخکې ژوندونه ښه کېږي. نو موږ په کار دادی چې داسې نفرت پیغام چې دی هغې ته مخت نه وګورو، موږ ته خوشحالۍ او رحمن او د سولې ده وګورو.
د افغانستان د امیریتیک مرکز د کابل څانګې مشر محمد عاطف فقیرزاده وایي د دې کانفرنس له جوړولو یې مقصد د سولې د راتګ ترڅنګ د افغانستان په اړه د سیمه ییزو هیوادونو د ځوانانو د نظرونو بدلول دي.
ذهنیتونه دلته سم نه دي، په افغانستان کې د سیمې په اړه او په سیمه کې د افغانستان په اړه ناسم منفي ذهنیتونه وجود لري. د دې کانفرنس یوه موخه د دې ترڅنګ چې سوله و د ذهنیتونو اړول و مثبت لوري ده. ځوانان لکه اوس د پاکستان نه تاجکستان نه ایران نه ځوانان راغلي دلته په افغانستان کې ویني چې یوازې نه امنی نشته دلته، ژوند نه شته، دام کولی شي د افغانستان په اړه ذهنیتونه مثبت لوري ته وړي. د دې ترڅنګ سیمه په عمومي توګه خاصا افغانستان، پاکستان، تاجکستان هم تر یوې کچې او ایران دا ځوان هیوادونه دي. ځوانان ډېره ونډه لوبولی شي په سولې کې او ځوانان معمولا د تیرو نسلونو خلاف دوی مسایل مثبت ویني، دوی سولې ته هیله مند دي، دوی اقتصادي پراختیا غواړي، دوی راشه درشه غواړي.
خو یو شمېر نور بیا د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې نتیجه لرونکې نه بولي. د همدې ځوانانو له ډلې صدیق الله دقیق وایي
دغه غونډې تقریبا 15 کاله دوام لري روانې دي. محسوس او ملموس نتیجه یې ځکه نسته چې ټول سوله غواړي، هر یو یې غواړي، خو هېڅ یو هم په دې فکر نه کوي چې دلته دا متفاوت افکار متفاوت د سولې لپاره لیدلوري یواری واحد کې او بیا هغه واحد لیدلوری چې د ولس ترمنځ ایجاد سي آن دی ولسونو د څو هیوادونو ترمنځ ایجاد سي، فرضاً د افغانستان، پاکستاني، افغانستان، ایران یا نورو، چې دغه ایجاد سوی لیدلوری په ټوله کې تبلیغ کې او په ټوله کې هغه لیدلوری د فشار د یوې وسیلې په توګه په خپلو پالیسي میکرانو باندې استعمال کړي او هغه دې ته مجبور کړي چې په نهایت کې سولې ته ورسي.
سره له دې چې یو شمېر په دې باور دی چې سوله په افغانستان او سیمه کې هغه وخت امکان لري چې نړیوال قدرتونه او ګاونډي هیوادونه وغواړي، خو عاطف فقیرزاده وایي ځوانان باید په همدې حکومتونو، ډلو او بنسټونو فشار راوړي چې د جنګ پړه یې په لاس کې دی.
او د دې پروګرام یو اصلي موخه همدا ده چې حکومتونه یې که نه غواړي ځوانان یې باید وغواړي، ځکه چې کله موږ وایو په افغانستان کې 60% ځوانان د دې هیواد نفوذ ځوانان جوړوي، دا په دې مفهوم کې دې ځوانانو چې سبا به د دوی په حکومت چارواکي ورنه جوړیږي، په حکومتي پوسټونو نو کې بده رول لوبوي، که دوی ذهنیتونه اوس بدل شي سبب دوی غواړي چې سوله راولي. په همدې توګه په پاکستان کې، تاجکستان کې حکومتونه نه غواړي موږ ځوانان دلته راټولو چې په دې باندې بحث وشي، خبره ترې وشي چې دوی خپل استازو باندې، نمایندګانو باندې چې پرلمانونو ته لیګلی دي او په اسمبلیو کې هلته پاکستان کې لکه په نور ځایونو کې غوره کړي ټاکلي، په هغو باندې فشار راولي چې سوله راولي. زمونږ خیر د سیمې خیر په سوله کې دی، په جګړې کې نه دی.
د پاکستان له سند ایالت څخه کابل ته راغلی صنوبر اکرم بیا په دې نظر ده چې د سولې په برخه کې د ځوانانو هڅې باید یوازې تر غوښتنو محدود نه وي، بلکې هر هغه کار چې د سولې د راتګ سبب کېږي دوی باید وکړي.
تاسو پوهیږئ چې موږ تل د سولې غوښتنه کړې ده، خو د عمل په ساحه کې بیا کار نه دی شوی. موږ یوازې د سولې په اړه خبرې کړې دي او دمو ویلي دي چې موږ سولې ته تیار یو، خو پوښتنه دا ده چې سوله به څنګه راځي. موږ باید د سولې لپاره خپله کار وکړو او د یو ستونزو او خنډونو سره مقابله وکړو چې په دې برخه کې زموږ مخې ته راځي. هغه مهال امکان لري چې یو سولیز ژوند مو په برخه شي، خو که موږ یوې معجزې ته منتظر شو چې یو څوک به راشي او موږ ته به له یو ځایه سوله راوړي، دا امکان نه لري. دا چې د سولې په برخه کې به د ځوانانو هڅې څومره اغېزمنې وي او هغه ځوانان چې په دې برخه کې کار کوي کومو مسایلو ته باید پام وکړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د سیاسي مسایلو له کارپو مشتاق رحیم سره خبرې کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
رحیم صاحب، په دې وروستیو کې د ځوانانو ځینې حرکتونه، کنفرانسونه او غونډې د سولې په برخه کې کیږي. یو باور خدا هم دی چې سوله یوه لویه کیسه ده، یعنی هغه نړیوال قدرتونه او حکومتونه چې په دغه سیمې په مسایلو کې ښکېل دي یوازې هغوی کولی شي چې سوله راولي. دغه نړیوال قوتونه دي که سیمه ییز قوتونه دي او که هیواد دننه هغه کم سیاسیون دي، دوی خو هم یو تګلار او یو پالیسي خپلوي د سولې دپاره. په دغه تګلاره باندې اغیز درلودل دغه سیاسیون دی ته اړوي ستل چې هغه لارې چارې، هغه تګلارې خپلې کې چې موثره دي، هغه تګلارې چې دا ولسونه غواړي، د دې ټولنې ځوانان غواړي، خصوصا د داسې ټولنې چې د نیم څخه زیات وګړي ځوانان دي، دغه سي ټولنو کې د ځوانانو حرکتونه کولای شي چې د نړیوالو سیمایزو او هیوادنن د سولې اړوند لوبغاړو باندې مثبت اغیز واچي او دوی د اړ باسي چې هغه تګلارې خپلې کې چې موثره، پایدار او ګډمحاله او رښتونې سولې ته زمينه مسايده کې، نه دا چې یو سیاسي جوړجاړی وي د سیاسي قدرت لاسته راوړلو لپاره.
له یو شمېر ځوانانو سره چې موږ وغږېدلو د هغوی خبره بیا دا وه چې د سولې په برخه کې دغه هڅې چې تر اوسه پورې ترسره شوې ډېره محسوسه نتیجه نه درلودله. ستاسو په نظر ستونزه چیرته وه؟
زه فکر کوم چې محسوس اغیز درلود. تاسو وګورئ چې 2010 کال نه راپدې خوا د سولې اړوند دغه کم حرکتونه چې شوي دي، همدا لامل دی چې نن په جرات سره ټول اړخونه د سولې خبرې کوي. که هغه اړخونه چې په جګړه کې ښکېل دي، حتی هغوی د سولې خبره کوي. حکومت چې دغه کم واړه اختر کې اوربند وک، دا د چا زورو؟ د هلمند ځوانان را روان شو، پلی را روان شو، کابل ته راغلل، یو پیغام ولیک دو هغه چاته چې پریکړی کوي او په غوی باندې غیز واچو. نو راځي ډیر مایوس او نو سیګو. هو، دا چې د افغانستان جګړه خیل اړخونه پکې بيخي ډیر دي. افغانستان جګړه ډیره پیچلې ده، ډیره اوګده مخینه لري. دغه حرکتونه شاید دومره زر اغیزونه لري، دومره ژور اغیزونه لري، څومره شي خلک توقع لري، لیکن هغه ستبی لري او تبان لري او درلودلای دي.
ورسته پختنه دا چې ځوانان دې برخه کې څه کولای شي؟ هغه ځوانان مثال په کلیو کې دي، په خارونو کې دي، په دې خاطر چې دوی وکولای شي یو ګټور کار د سولې دراتک په برخه کې وکړي، نو څه کولای شي؟
ډیر کار کولای شي. لومړی کار چې دوی کولای شي هغه دا دی چې په ټولنه کې د سولې د کلتور یا د سولېس کلتور د رواجولو لپاره کار وکړي. هغه دا چې د تاوتریخوالي ضد عامه پوهاوی زیات کړي، د زور زیاتی په ځای د خبرو اترو مباحثه او د منطق د رواجولو لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ ځوانان شبکی جوړیږي، لاسونه سره ورکی او په ګډه باندې سره کینی او دغه وسنی ناورین څخه د وټولو لپاره مشوري وکي، نظریات سره راټول کی، بیا دغه خپل شبکی سره لا وغزي او دغه خپل نظریات او مشورې هغه سیاسيونو ته چې د پالیسی په کچه، په ستراتیژیک کچه باندې پریکړې کوي، هغه ته ورسي، هغه د اړباسي. دریم قدم دا چې د جګړې کم لاټړې شي، دغه په ضد باندې عامه ذهنیت جوړ کی ترسو هغه اړباسي چې هغه د جګړې څخه منی او د سولې خواته وګرځي. د دې ترڅنګ ز فکر کوم چې د ټولنیزو جوړښت تونو د بیا رغونې لپاره د ولسونو ترمنځ چې کومه کرکه پیدا شوې ده، داخلي لمنځ وړلو لپاره ناستې جوړې کی، مباحثي جوړې کی، جرګې جوړې کی. د تیل لارې ز فکر کوم افغاني ټولنه را روان 15 کال ډیر جدي کار ته ضرورت لري چې دلته د سولې فرهنګ مونږ ترویج کو، دلته مات ټولنیز جوړښتونه بیرته را سره کوشیر کو، بیرته را جوړ کو، او په دې برخه کې د ځوانانو ونډه ډیره مهمه ده.
نو اوریدونکو، د تاند څنګه خبرونه مو هم دومره و. تر بیا خو وخت.
جنګ مور انګ ور باندې ته بیاي جنګ ور غمو ما ته مور د خنا جنګ مو زلته مو ته چي ته بیاي زبر ناستا د نظر شمشنا د دې ورک کار وا سالار شکنا د دې غم جن وطن په خړو تختو ز
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د بيدريغه درغلي او انتخاباتي جرمونو د درلودلو لامل د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړ. د دې کمیسون مرستیاله همیرا حقمل وای شاید د یو شمیر نورو ولایتونو رای هم باطل اعلان شي. زه اکرام الله اکرامم او د حقیقت څه دی روان خبرونه مو همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. د نن په خبرونه کې مو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون مرستیاله همیرا حقمل ملمنه کړې ده. هیله ده تر پایه رات سره ووسی. اغلی حقمل، ډیره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. که پایلې لدی کړو چې د کومو دلایلو له مخې مو د کابل ولایت د ولسی جرګې انتخابات لغوه اعلان کړل؟
مننه. اول خو دا خبر باید وکړم چې د شکایتو د کمیسون د مرکزی دفتر پریکړه په دې اړوند باندې نه وای ده او قطعا قابل د تغییر نه ده. او دوهم هغه دلایل او موارد چې باعث د ابطال د رای د حوزه د کابل شول، هغه د انتخاباتي تخلفات او تخطی او جرایم او د لوړې کچې موجودیت و. چې تر دې دمه ګمان کېده چې هغه با شماري چې د ټاکنو د کمیسون د خانه پلار اچول شوې ده، دا به یو څه وکولای شي چې شفافیت تامین کړي او تور او سپین رای یو د بل نه جدا کړي. اما متاسفانه هغه وضعیت چې حل روان و برعکس و، یعنی ورځ په ورځ د پیواز دو چې پاک رای زیاتی شي، تور رای هلته ډیرېدلې او په ډیر آسانه طریقه باندې متاسفانه چې په رایو کې لاسوهنه کېدله. بناً همدارنګه هغه گزارشونه چې موږ ته د مدني ټولنو د خانه راکړل شول، په خپله د بعض حکومتي مرجعو د خانه کمیسون ته راغلل او په خپله د شکایاتو د کمیسون د ثبت شکایات و غناظرین چه تقریبا 15,300 که پا طول و مراکز که موگ در لودل دی میدیا و دی رسنه و پا اساس ها مختلف بلا بلا اسنا چه دی موگ لاس در غلی و دوگو پا اساس بانده او همدارنگه دی قانون د صراحت په اساس باندې چې د شکایتو کمیسون ته د صلاحیت ورکړل شوی دی چې کله وروسته د دې نه چې شکایتونه ورته راسي او وروسته د دې نه چې په خپله تشخیص بررسي کې کله چې ګوري چې په یوه حوزه د انتخاباتي کې تقلب، تخلف او انتخاباتي جرایم تر 80% یا 90% لوړیږي، په هغه صورت کې بل هغه لار چې قانون پیش بینی کړی ده هغه داده چې د شکایتو کمیسون د هغو حوزه رای باید باطل اعلان کړي. او کله چې د رای باطل اعلان شوه، نو بیا برته بعدی قدم گرزی د ټاکنو کمیسون ته، د ټاکنو کمیسون بیا د قانون په اساس مکلف دی چې وروسته د یوې هفتې نه برته په هغو حوزه کې به ټاکنې ترسره
په کابل کې به لیوې ونې په جریان کې دوباره د ولسی جرګې انتخابات ترسره کیږي.
یو نه وروسته دغه قانون کې صراحت لري، اوس به د پوښتنه باید وغو نه د ټاکنو د کمیسونه وشي چې دوی څومره آمادګي ورته لري او څومره توانایي لري چې دغه ترسره
کړي. فکر کوئ چې ښه پریکړه وشوه؟
کاملا، نه تنها ده چې د اوسنۍ انتخاباتو په خاطر تاثیر گذاره ده، بلکې د راتلونکو انتخاباتو، خصوصا د ولسمشرۍ د انتخاباتو، د ولایتي شوراګانو، د ولسوالۍ د شوراګانو په خاطر، ځکه چې دلته یو تعداد زورواکان او هغه کسان چې دوی پیسې درلودل فکر یې کړل چې هر شی په پیسو ممکن دي، د تورو پیسو راکړه ورکړه بیخي اوش ترسېدلې وه. اما د خلک اوس پوهیږي چې نه، قانون هم شته دی او بعضې مراجع شته دي چې هغه مستقلانه او بی‌طرفانه پریکړه کوي او قانون پلی کوي، چې د قانون په نتیجه کې ان شاء الله دوی به خپل جزا لیدلې.
فکر کوي چې شرایط دې ته برابر دي چې دوباره دې بیا په کابل کې انتخابات وشي؟ په تیرو انتخاباتو کې امنیتي مشکلات، امنیتي ستونزې، د خلکو یو ډول ویره، لدی هر څه سره سره خلکو بیا په انتخاباتو کې برخه واخیسته، لکه څنګه چې تاسو ول د قانون په اساس باندې تر 80% پاکي رای کوینو تاسو باید تاسو سیمه باطل اعلان نه کړئ، دینه چې ناپاک رای ډیری غنو هغه باطلی اعلان کی. دلته تبن پاک رای مشته، د پاک رای او کارون کو ته وډول توهین نه بولی تاسو؟
نه قطعا، دا ځکه چې موږ چاویا واتیا فیصد ناپاک رای دلته ډیره وي او شل فیصد تابان د شفافیت په خاطر د عدالت په خاطر شاید هغه کسان هم چې پاک رای درلودلی وي د افغانستان د ملی مساله او په خاطر هیڅ وخت افغانستان کې فکر کوم چې اکثریت خلک خصوصا هغه کسان چې دوی پارلمان ته ځانونه کاندید کړي وو شاید خپل شخصي ګټو ته ملی ګټو نه ترجیح ورنکړي. شاید دوی هم په دغه فکر وي چې چیرته شفاف انتخابات وشي هغه کسان چې نن کم پاک رای لري شاید په دوهم پړاو کې دوی زیاتره پاک رای ترلاسه کړي، ځکه د خلکو باور دلته په قانون بندۍ باندې ډیریږي او هغه کسان چې تر اوسه په مختلفو معاملو باندې رای اخیستي وي هغه پوهیږي چې نه الان نشو کولی. یعنی هغه خلک موږ په ګونډو کړل، قانون په ګوندو کله او د مو تصمیم په ګوندو کله د خلک باید بیرته هغه کسان چې ناقضین د قانون دی، هغه کسان چې متقلبین دي، مجرمین دي، هغه باید کوشش بیرته ونکړي چې په پښو باندې ودری. نو د دې په خاطر دغه مسله مسؤلیت ګرځي د ټاکنو کمیسیون ته، حکومت چې هغه ممکنه شرایط باید برابر کړي چې د کابل خاریان او هغه افغانان چې په کابل کې اوسیږي دوی بیرته هغه خپل حق ته لاسرسی پیدا کړي.
د شکایتونو د کمیسیون د مرستیالي په توګه فکر کوي چې شرایط برابر دي؟
بله، هر د قانون تطبیق ته هر وخت شرایط برابر دي او بالاخره د فرهنګ باید موږ په خپل ټولنه کې ومنو، ارزش ورته ورکو، تعمیم وکړو او ترویج وکړو تر دې نه چې په قانون ماتونې او د قانون ګورېزې د لارې نه وغواړو چې قدرت ته ورسو. د قانون تطبیق ته هر وخت او زمان مناسب وخت دی.
خوب، د یو شمېر نورو ولایتونو نم راپورونه دا موجود دي چې تقلب شوی په پراخه اندازه باندې درغلی شوي، د هغې ولایتونو په اړه به پرېکړه څنګه کیږي؟
د بعضو ولایتونو اسناد تکمیل شوي، دوسیې تکمیل د موږ ته لیږلي دي. مثلا وردګ، میدان وردګ ولایت، هغلته به انشاءالله ډېر زر د ابطال پرېکړه وشي. فرا کې هم متاسفانه اکثریت رایې د خلکو هغه هوایي سانحه کې د منځه ولاړې، اوس ولې هلته ممکنه ده چې کمیسیون وروسته د خپلو څېړنو ارزیابۍ نه کوم تصمیم ونیسي. او بعضې نور ولایت هم چې ستونزې لري، موږ منتظر یو چې اول د خپله د مربوطه ولایت د شکایاتو کمیسیون ټولې قضیې وڅېړي او دغو که چېرته دغسې کومې نتیجې ته دی ورسېدل چې وضعیت لکه د کابل غوندې وای د نورو ولایتو چې هلته برایه په عمومي شکل په یوه حوزه کې بوتله شي، هغه بیا دوی په خپله په قانوني شکل البته موږ نشو کولای چې د هر ولایت رای باطل کړو په یوه حوزه کې، فقط په هغه اوضو کې چې تقلب او جرایم د کابل په سطحه باندې و.
یعنې څو ولایتونه داسې موجود دي چې د هغې ټولې رایې به باطلې اعلان شي، امکانات د دې شته؟
خدا مخکې نشم درته ویلی، ځکه چې دغه مربوط په بررسۍ او رسیدګۍ د خپلو ولایتونو ده چې هغه رسیدګۍ او بررسۍ کوي بیا هغه نتیجه موږ ته پیشنهادوي. چون د رای ابطال په یوه حوزه کې د مرکزي کمیسیون صلاحیت دی، فقط دوه ولایته چې یوه د یوه دوسیه تکمیل ده وردګ دي او بل هم د هغو پیښې په اساس ممکن فراوي او نور حالات د څېړلو کې دي. کله چې نتیجه د موږ سره نهایي شوه بیا به کیدلی شي لکه نن ورځ هغه هم د تاسو شریکو.
یعنی څو نور ولایتونه هم داسې شته چې د هغې رایې به باطلې اعلان شي؟
ډېر نه دي، کم دي، خوشبختانه چې کم دي، شاید څلور ولایتونه اضافه نشي.
یوه بله مسله، حکمل صاحب چې ویل کیږي د شکایتونو کمیسیون او د انتخابات د خپلواک کمیسیون ترمنځ اختلافات دي، شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دغه پریکړې د داخلي اختلافاتو له وجې نه رامنځته کیږي.
دا به نو عوامو فکر وي، ځکه چې تاسو دلته ټول اسناد ولیدل، د کابل د ولایت تقریبا 3000 دوسیې ولیدل، چې هلته زیاتره په زیر رنګ دوسیې ټول تخلفات د انتخاباتي او په سره رنګ چې هغه هم په زرها او دوسیه کې هغه جرایم د انتخاباتي وو. او بل دا چې وګورئ دغه په خپل ماهیت کې د دواړو کمیسیونو ماموریتونه بیل بیل دي. هغه عملیات او اجراءات د ټاکنو د قانون په واسطه کېږي او د اوغونه د موغو پروسه د اجراءاتي او عملیاتي پروسه نه کوم شکایت چی کېږي، هغه بیا کمیسیون د شکایاتو ته رسي. او که خلک مثلا یا تاسو په دې نظر باندې وای چې موږ په دې کچه شکایاتو په کابل کې یا په بل حوزه کې سترګې پټې کړې وای، بدون د شک نه دا به د موږ یو خیانت و د انتخابات سره، د ولسواکۍ سره، د خلکو سره، د وطن سره، د نظام سره. ځکه چې دا خو واضح خیانت دی چې موږ په دومره شکایاتو په دومره ستونزو په دومره تخلفاتو او په دومره انتخاباتي جرایمو سترګې پټې کړو. دا قطعا په دې معنا نه ده، بلکې دا یو ډېر ښه زیری دی د دې خاطر چې موږ د موږ په واسطه د قانون په اساس یا د قانون د صراحت په اساس د ټاکنو د کمیسون اجراءاتو ته عملیاتو ته پریکړو ته مشروعیت ورکول کیږي، او دلته فقط موږ په خپل د قانون په چوکاټ کې خپل ماموریتونه مخته وړو او خپل هغه لازم اماهنګۍ لرو. داسې کوم هغه اختلافات نشته دي، خو شاید مثلا د تا باندې غو کمیسون دومره زحمت یا سلای مصارف یې کړی دي، یا سامه یا خرابه یا قانونی یا غیر قانونی، چنان یعنی نتیجه ولیدل. نو دای که په دې خفکی یا زردکی چې د شکایتو کمیسون ولې دا پریکړه کړې ده دا به مناسب نه وي.
ټول څومره انتخاباتي شکایتونه په کابل کې موجود او څومره انتخاباتي جرایم
په ټوله کې؟ خو 3000 تقریبا 3000 چې دوغونه دیار لسو او یو لس انتخاباتي جرایم او اکثریت ټاکنیز تخلفات او ډېر کم په بی رنگ دوسیه چې تاسو ولیدلې هغه مستند شکایتونه نه وو، اسناد او مدارک دلایل نه درلودل او هغه رد شوی دي چې ډېر کم وو.
هغه سان چې په دې انتخاباتي جرایمو کې لاس لري، انتخاباتي درغلې کړې دي، تبه انتخابات تر سره شول، مصارف موشول، خلکو کې وژل شول، په امنیتي پیښو کې او لوی پروسه تر سره شو دا چې اوس باطل اعلان شو. هغه کسان چې په دغه درغلې او دغه جرایمو کې لاس لري، دا غوډه پرم د کوم سزا پریکړه شوی؟
بله، څنګه چې تاسو په فرانس کې ورودل د مقبله مصوبه به د دوه اشخاصو په ارتباط و چې د بعضو نمونه واخستل شول او د نورو موضوعاتو په اړه د څېړلو کې دي. یعنی که په هر وخت که موږ ته د دې اسناد و مدارک شواهد راشي یا موږ په دې یقین حاصل کړو چې د انتخاباتي جرم ترسره کړی دی، هغه بسارنوالی ته معرفي کړو. هغه کسان چې په دارالانشا د ټاکنو د کمیسون کې وو او د با د صلاحیت لرونکو اشخاص او په توګه یا متاسفانه د مدیریت د ضعف د عمل دوی ونه توانېدل چې هغه خپل وظیفه په سمه توګه مخته بوزي، لکه د دارالانشا رئیس، لکه معاون د عملیات رئیس د عملیاتی د ټکنالوژي رئیس، دغه هغه کسان دي چې په مسله کې دوی دخیل وو عملیات د انتخاباتو، هغه تو هغه حد چې موږ صلاحیت درلود مثلا د انتخاباتي تخلفاتو په ارتباط باندې چې دوی د وظیفه نه باید منفصل شي او تر یو لکو افغانۍ په دوی جریمه. اما وروسته د دې چې موږ دوی تابن سارانوالی تا معرفی که و اگه باز اسناد دی چه موگ دی تا لگلی تو سنه دی زواب شوی، اگه چه زواب شوال شاید نن یا سبا دی سارانوالی تا معرفی که و دقا تصمیم و پریک را هم دی تاس شریک
که. استاسی پا وینا بندی چه لپاک و رای و ناپاک رای پا کابل که دیره وی تبن انتخابات و کمیسونم پا دی بندی پویگی خواهوی بیام دا پروسه مخت دولی، فکر کوئ چې البته د پیسو راکړه ورکړه روانه ده، ستاسو معلومات څه دي په دې اړه؟
د پیسو راکړه ورکړه خو تا باندې د مو وظیفه واچ باید بعض مسائل تشخیص کو او هغه گزارشونه چې مختر کړل شوی دی پوغو کې هم معلومیږي، خلکو هم چې شکایت کړی دی او د عمومي وضعیت هم په دغه شکل دی. د شکایتو د کمیسون غړي د ماو د رئیس او د کمشنرانو په شمول باندې څو ځلې ورغلی او اگر د بیاشمیرنې پروسه هم نظارت کړې ده. متاسفانه په لاسو دقیقو کې موږ درې ګروپ چې دوی د بعضو کاندیدانو نه چې پیسې خصي وغو ته رایې لوړول، مشخص کاندیدان او د نورو بیچارهګانو چې هغه یا د پیسو توان یې نه درلود یا هلته یې کسان نه درلودل یا په خپله د کمیسون د خانه ورته استخدام شوي نه و. متاسفانه یو ډېر ستر مشکل دا و چې د معارف معلمین هم د قانون په اساس او هم د طریق استخدام شول، ترینینګونه ورکړل شول، اما د انتخاباتو په ورځ نور کسان راوستل شول چې هغه د نوماندان او اړوند مربوطه کسان و. یعنی حتی د ناز د انتخاباتي موقت او دند او هغه و پلورل شول په کاندیدانو باندې د معرف معلمینو ته ځواب ورکړل شو، هغه ولېګل شو او په واز نور کسان استخدام شول چې هغه نه ټریننګ درلود، اما دا غلط فقط هغه د مالی فساد په اساس باندې. نو دغه مسله متاسفانه چې د موجودیت نه سرګې نه شو په چاولې او دغه تشویشونه او هغه اوس هم تقریبا ته 200 ناظرین د موږ روزمره ورتلل د کمیسیون د انتخاباتو ته د بشمارۍ په پروسه باندې، یعنی هر ورځ موږ متاسفانه ډیر منفي گزارشات، دیر خراب گزارشات در لودل چه اغا عمومی روحی اینو را هم متاثر کوله.
درسته پختنی پتوگه که حکومت فشار را وڑی پتاسی بانده چه بالاخره هم دا سچی دی هم دا پایلی باید وو منل چه استاسی اخبرگون بسوی؟
حکومت دی شکایتونو دی کمیسون استقلال و بیترفی ثابته ده او دا فشارونه تایوه ها دا مو مخی هم تجربه کردی، خصوصا هاگه وقتی چه مو تصمیمونی و چه یو تعداد باید اگه یو تعداد چه هست شول، اما خوشبختانه چه حکومت نه دا فشار روی او نه هم مداخله کوی او زا مطمئنه ایم چه دا فشارونه دا حکومت خانه نواره دیگه و احیانان که وارد هم شول قطعا دا نتیجه نبدلیگ، دا تصمیم نبدلیگ.
دیر زیاد منن
جنګ زرا چې دا سمه بدیسیږي په واسه مکه په کومه امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.